په افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو د نورو اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر پرون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بریا د سند ترلاسه کېدو وروسته ژمنه وکړه چې د افغانستان د خلکو دغه امانت به د دندې تر پای ته رسېدو وروسته د شفافو انتخاباتو په نتیجه کې بل ته سپاري. یوناما محتاطانه غبرګون څرګند کړی او ملګر او اروپایي اتحادیې هم ولسمشر ته د دې بریا مبارکي ورکړې دي. او ځینې نور موضوعاتو په اړه په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره پرون په ارګ کې وکتل. د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هانو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي. د ایران په قوم ښار کې دوه تنه چې په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي و مړه شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون افغان ولسمشر اشرف غنی ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بری رسمي سند ورکړ. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې اشرف غنی وویل چې د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره به کار کوي.
ای وثیقه یک تعهد است، امانت را که ملت افغانستان به ما سپرده.
دا وثیقه یو تعهد دی، دا پر موږ د افغانستان د ولس باور دی. خدای کول دا امانت به چې د افغانستان خلکو راته سپارلی په لوړ سر ترسره کړم. تر ټولو لوی ویاړ به دا وي چې د خپلې دندې په پای کې د ملي او شفافو انتخاباتو پر اساس قدرت بل ته تسلیم کړم. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسمشر پرله پسې یوازې دوه دورې د جمهوري ریاست پر څوکۍ پاتې کېدای شي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات هم د تلې په شپږمه نیټه ترسره شوي، چې نتیجه وړمه ورځ اعلان شوه. د دغې اعلان شوې نتیجې له مخې اشرف غني په سلو کې څه باندې 50 رایې خپلې کړې او ګټونکی اعلان شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره پرون په ارګ کې وکتل. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر موافقې خبرې وشوې. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی او ښاغلي خلیل زاد د سولې د پروسې د مدیریت او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. ارګ دغه راز ویلي چې ښاغلي خلیل زاد په دې اړه چې د تاوتریخوالي د کمیدو وروسته کوم ګامونه اخیستل کېږي ولسمشر ته معلومات ورکړل. په پام کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې او موافقه د هم روان میلادي فبروري میاشتې په وروستیو کې لاسلیک شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي حکومت هیله لري چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د پایلو اعلان به د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو منفي اغیز ونه کړي. د روسیې دولتي خبري اژانس انترفاکس د لاوروف په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي د خبره په موسکو کې د افغانستان د ولسي جرګې له رئیس میر رحمان رحماني سره په کتنه کې کړې ده. لاوروف رحماني ته ویلي دوی یو وار بیا جدي او تر ډېر حده له خوشبینۍ ډک معلومات ترلاسه کړي چې تمه ده بین الافغاني خبرې پیل شي. هو هغه ټولې مهمې مسلې به په پام کې ونیول شي او روسیه هم د ملاتړ لپاره تیاره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي چې په افغانستان کې د وضعیت له عادي کېدو سره به یې حکومت د هغو پروژو چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې عملي شوي وي د بیا رغونې له لارې همکاري جاري وساتي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هاناو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي. تر اوسه د دغو ډزو انګیزه نه ده څرګنده او پولیسو ویلي چې د دې پیښې په تړاو د مشکوکو کسانو په لټه کې دي. د پولیسو په وینا وسله والو د دې ښار په دو قهوهخانو کې پر خلکو ډزې وکړې. په دې پیښه کې څو تنه نور ټپیان شوي. جرمنی بیلت ورځپاڼې راپور ورکړی چې حمله کوونکو لومړی په دواړو قهوه خانو کې پر خلکو ډزې وکړې او وروسته ښار کې خلک په نښه کړل. د ایران په قوم ښار کې دوه تنه چې په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي و مړه شوي دي. د ایران د روغتیا وزیر کیانوش جهانپور پرون دا خبر تایید کړ. خو د قوم د طبي زده کړو د پوهنتون مشر تر دې پیښې یوه ورځ مخکې د ایران خبري اژانس مهر ته ویلي وو چې دوه تنه په کورونا ویروس اخته شوي وو. ایراني چارواکو ویلي چې دواړو وګړو د تنفسي ناروغۍ له امله ساه ورکړې. د ایران د روغتیا وزیر اسنا خبري اژانس ته ویلي چې په هغه هېواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په وروستیو دو ورځو کې ثبت شوی چې انوش جهانپور ویلی چې روغتیایي کارکون کې قوم تاسوول شوی او مشکوک کسان قرنطین شوی. د ایران حکومت د هغه هیواد په نړیوالو هوایي ډګرونو کې ځانګړي معاینات کوي څو هغه هیواد ته په کرونا ویروس د اخته کسانو د ورتګ مخنیوی وکړي او مثبتې پیښې وپیژندل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د دفاع وزارت د پالیسۍ د برخې لوړ رتبه چارواکی جان روب تر دو کلونو وروسته له خپلې دندې لرې شوی دی. د امریکا په سنا کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزا د محاکمې وروسته د ترامپ د حکومت د لوړ رتبه چارواکو د لرې کېدو لړۍ روانه ده. ولسمشر ټرمپ پرون چهارشنبه په ټویټر له جان را د مننه کړې چې امریکا ته ښه خدمت کړی، خو بلومبرګ خبری آژانس د پټو سرچینو په حواله ویلي چې جان را دا باور بایللی و چې د ولسمشر اجنډا سمه پر مخ یوړل شي او له دې عمله تر فشار لاندې و چې استعفا وکړي. جان را په 2013 میلادي کال کې د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال ټاکل شوی و. د ارمنستان مخکینی ولسمشر سرج سرکیزیان به محاکمه شي. هغه تورن دی چې په پراخه کچه په اداري فساد کې لاس درلود. په ارمنستان کې د ځانګړو تحقیقاتو ادارې د دسمبر په میاشت کې پر هغه تور پورې کړی و چې تر یو میلیون ډالر زیاتې پیسې یې له هغې پانګې غلا کړي چې په 2013 میلادي کال کې بزګرانو ته د ډیزل تیلو د سبسیډي لپاره بیلې شوي وې. د ځانګړې ادارې د سرکیسیان د حکومت 15 لوړ رتبه چارواکي هم په اداري فساد کې په لاس درلودلو تورن کړي، خو ټولو دغه تورونه رد کړي. سرکیسیان ویلي چې پر ده لګېدلی تور سیاسي اړخ لري. سرکیسیان له 2008 نه تر 2013 میلادي کال پورې د ارمنستان ولسمشر و. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. افغان ولسمشر پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بریا د سند له ترلاسه کېدو وروسته ژمنه وکړه چې د افغانستان د خلکو دغه امانت به د دندې تر پای ته رسېدو وروسته د شفافو انتخاباتو په نتیجه کې بل ته سپاري.
ای وثیقه یک تعهد است، امانت را که ملت افغانستان به ما سپرده انشالله تعالی با سرافرازی به سر خاطر رساندیم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د اعلان په وړاندې محتاطانه غبرګون څرګند کړی او ویلي چې له نوي حکومت سره همکاري ته تیار دی، خو اروپایي اتحادیه اشرف غني ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړې.
د اروپا اتحادیه د افغانستان د ټاکنو د مهمو شریکانو څخه بلل کېږي، هم د تخنیکي لحاظ او هم د مالي لحاظ. د مثبت نتیجې نه د افغانستان راتلونکي زعیم ته یا مشر ته اطمینان ورکړي.
د افغان ولسمشر انتخاباتي مهم سیال عبدالله چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې له مخې دوهم ځای خپل کړی او د هغه پلویانو د ځان لپاره د جلا حکومت د جوړولو خبره کړې. آیا په اوس وخت کې په افغانستان کې د موازي حکومتونو جوړولو امکان لري؟
هغه څوک چې د موازی ساختارونو یا موازی حکومتونو اعلان کوي، زما په باور باندې په موقتی ډول باندې د خپلو پلویانو د آرامولو لپاره او د هغو لپاره چې دوی وتوانېږي د همدغې فشار له کبله یو څه سهم په حکومت کې واخلي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په یوې اونۍ په موده کې به د طالبانو بریدونه په سلو کې اتیا کم شي. د هلمند سلګونه ښوونځي ودانۍ نه لري. که په اوړي کې ماشوم زده کوونکي زده کړې کولی شي، آیا په سړه هوا کې؟
موږ مکتب خونه نه لري، موږ په خیمې کې ناست یو. د حکومت غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړي، یخ یې درس نه ویل کېږي.
ماشوم زده کوونکي غږ مو واورېد چې وایي سړه هوا کې درس هم نشي سم لوستلی. او په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورې چې ایراني چارواکي وایي د نسکورې شوې الوتکې اوکراینۍ الوتکې تور بکس تخریب شوی او بهر ته نسپاري. ما مننه چې ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په مو هم صافه وازی اوریدلی شي. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه هم هیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. اروپایي اتحادیه پرون ولسمشر اشرف غنی ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بری مبارکي ورکړې او ویلې دي چې د داسې حکومت د جوړولو لپاره چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي د ولسمشر غنی د تعهد هرکلی کوي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې بیا هم سولې لپاره د اروپایي ټولنې په افغانستان کې بیا هم د سولې لپاره د هڅو ملاتړ کړی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما بیا له محتاطانه غبرګون څرګند کړی او ویلي چې له نوي حکومت سره همکاري ته تیار دی. له بلې خوا د روسیې حکومت ویلي چې هیله لري په افغانستان کې د انتخاباتو پایلې او ورسره غبرګونونه به د افغانستان د لانجې د سوله ییز حل لپاره خنډ جوړ نه کړي. فرشته جلال زه تفصیل اوروي.
د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دې ادارې د بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ لوی استازي جوزف بورل له ولسمشر غنی سره ټلیفوني خبرې کړي او هغه ته یې د بری مبارکي ورکړې ده. جوزف بورل له اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د دې هرکلی کړی چې د افغانستان ټاکنیزو شکایتونو او څیړنو بهیر چې څو میاشتې وخت یې ونیو د ټولو خواوو په شراکت کې پای ته ورسېد. د اروپایي اتحادیه د لوړ رتبه استازي د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار هم ستایلی دی. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ لوی استازي همداراز ویلي چې په افغانستان کې تل د اساسي قانون او دیموکراتیکو بنسټونو ملاتړ کړی دی. هغه په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو پایلو ته په اشاره کې ویلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت سره همکاري ته تیار دي. جوزف بورل تاکید کړی چې اوس دا لومړیتوب لري چې په افغانستان کې د داسې سولې لپاره چې ټول برخه پکې ولري ملاتړ وشي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیشن به پوره اعلان وکړ چې اشرف غنی 50.4% رای وړي او د ټاکنو ګټونکی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون محمد اشرف غنی ته د هغه د بری سند ورکړ. محمد اشرف غنی وویل
یوسیقه یک تعهد است، امانت را که ملت افغانستان به ما سپرده انشالله و تعالی با سرفرازی به سر خاطر رساندیم.
در ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د ټاکنو د بریالي کاندید تر اعلان وروسته د نړیوالې ټولنې خاموشي په ځینې رسنیو کې بیلابیلې پوښتنې او انګیرنې مطرح کړې. بلاخره د اروپایي ټولنې لخوا د خاموشي ماته سوه. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد امان الله احمدزی بیګ ازادي راډیو ته وویل چې د هغه له نظره د افغانستان د ټاکنو د اروپایي ټولنې ملاتړ مهمه خبره ده.
ز فکر کوم چې د اروپا اتحادیه یو مهم د افغانستان د ټاکنو د مهمو شریکانو څخه بل کېږي، هم د تخنیکی لحاظ او هم د مالی لحاظ. د مثبت نتیجې نه د افغانستان راتلونکي زعیم ته یا مشر ته اطمینان ورکړي. اروپا اتحادیه په راتلونکي کې هم لکه تیر د افغانستان حکومت سره په دیموکراسي، بشري حقوقو، نور مسایلو او بخصوص د صلح پروسې کې به دخیل وسی او نږدې نه کار به وکړي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د جمهور ریاست په ټاکنو کې د یو شمېر کاندیدانو اندېښنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې ملګري ملتونه به د افغانستان د خلکو او د ټولو سیاسي ګوندونو په ګډون د افغانستان د دیموکراتیکو بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي. یوناما ویلي چې دوی په افغانستان کې له نوي حکومت سره همکاري ته تیار دي. یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون خبر راسو ویل سوي چې په افغانستان کې ټاکنیزو ادارو ته بې پرې مشوره به ورکوي چې د کاندیدانو له لوري د درک وړ غوښتنې وکتل سي او سرته ورسیږي. د افغانستان جمهوري ریاست ته کاندید عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړي او ځان یې بریالی اعلان کړی دی. وسوالو طالبانو ویلي چې ټاکنې جالبي او د سولې د بهیر له محتوا سره اړخ نه لګوي. په عین وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان د ولسي جرګې له مشر میر رحمان رحماني سره په کتنه کې ویلي چې دوی هیله لري چې د ټاکنو په وړاندې غبرګونونه او د ټاکنو رد به د افغانستان د لانجې د حل لپاره خنډ نه جوړوي. د روسیې د خبري اژانس تاس په حواله سرګی لاوروف د عبدالله او د وسوالو طالبانو غبرګون او وروستیو خبرو ته په اشاره کې ویلي چې دوی امید لري چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د ټاکنو پایلې او ورته پیښ غبرګونونه به د افغانستان د نن د هغو ستونزو د حل مخنیوي نه کوي چې افغانان له ډیرو کلونو راهیسې ورسره لاس او ګریوان دي.
د افغان ولسمشر انتخاباتي مهم سیال عبدالله چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې له مخې دوهم ځای خپل کړی، د انتخاباتو نتیجه نه ده منلی او خپل ځان یې بریالی اعلان کړی. دغه راز هغه او پلویانو یې د ځان لپاره د جلا حکومت د جوړولو خبره هم کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان وروسته په یو بحث کې د چارو لکتونکي محمد جان رسول یار څخه دا پوښتنه کړې چې آیا د ده په نظر په اوس وخت کې په افغانستان کې د موازي حکومتونو د جوړېدو امکان شته؟ ښاغلي رسول یار په ځواب کې وویل
دا که چیرته د نویمې لسیزې خبره وایي هغه وخت او هر یو ډلې ټپلې په خپل لاس کې د شته اسلحو او بهرني ملاتړ سره داسې اظهارات هغه وخت کې تشویش پاروونکي وو او مشکلات حل کولی شو. اما تاسو پوهیږئ چې اوس د افغانستان اساسي قانون موجود دی او د اساسي قانون په رڼا کې د ټول ټاکنو قانون موجود دی او بیا له هغه نه وروسته ټاکنیز کمیسیونونه دي. همدغه کمیسیون چې څوک بریالی اعلانوي هغه باید حکومت جوړ کړي او هغه څوک چې په راتلونکي نږدې کې د لوړې مراسم ترسره کوي د افغانستان د قضایي قوې یا د سترې محکمې د رئیس په وړاندې، نو هغه د افغانستان رسمي ولسمشر دی او دی باید د خپل صلاحیتونه چې اساسي قانون ورته پیشبینی کړي دي هغه باید درې ګونو قواوو کې هغه عملي کوي او د افغانستان د ولس نه بساستو کوي. خو هغه څوک چې د موازي ساختارونو یا موازي حکومتونو اعلان کوي زما په باور باندې په موقتي ډول باندې د خپلو پلویانو د آرامولو دپاره او د هغو دپاره چې دوی وتوانیږي د همدغې فشار له کبله یو څه سهم په حکومت کې واخلي، او یا دا چې که بهرنی ملاتړ د ځان سره لري هغوی دا جنجال په لوی لاس خلقول غواړي، نو بیا دا نتیجه ته راجوتیږي چې متحده ایالات په ټاکنو او د ټاکنو په پایل باورمن نه دي او هغوی ته لومړیتوب سوله
لري. فکر کوي چې داسې ډول څرګندونو تر شا یو څه کیدلی شي
ضرور په تیر کې چې مونږ کتلی دي یا مونږ لوستی دي یا عملا د دې تاریخ شاهدانو په 2009 کې څه وشول، همدغسې یو موازي ساختار لپاره ډیر تلاشونه وسول، همدارنګه په 2014 کې چې وسول د نه معلومیږي چې غربیان یا دلته چې څوک راغلي حضور لري نظامي هغوی د واحد مرکزي او قوي حکومت په حق کې نه دي، بلکې دلته یو ضعیفه او داسې یو اداره چې دوی ته محتاجه وي هغسې اداره منځته راوړي چې دوی بیا هر نو په هغه باندې یمال دي نفوذ ولري. کچیر دلته مقتدر حکومت موجود وي نو بیا په هر بخش کې لکه حامد کرزی چې دوی ته جواب ورکوو، یعنی امنیتي تړون پر هر مادي باندې تاسو وګورئ چې هغه د امریکې د هر چارواکي سره ډغري وویلې، او حتی یو کتاب کې کریم خرمي راوړي چې مونږ هغوی ته د ټیکاو دلته ویلې شرایط هم پیش کړل د سولې، جم دا بنز هغه ځانګړی استازی هغه ورته وایي چې دلته سوله او آرامي موجود دي، امریکایي عسکر کله څوک پرېږدي؟ نو ډېر معلومیږي چې د امریکایان دلته د مقتدر قوي او واحد حکومت حمایه کې نه دي. نو دلته خدای نه خواسته د ډاکټر صاحب د عبدالله دوی موازي ساختار زور اخلي او دوی رښتیا هم خبره چې وکړله په احساساتي حالات کې او دوی په عمل کې پلی کوي او دوی خپل ګوندي حمایون چې دوی سره په انتخاباتو کې دي مرستندویان هغوی سره ګډ موازي حکومت اعلان، نو دې تر شا یو سناریو شته او دا سناریو منتج کیږي بیا هغه ته چې دلته دا دواړه انتخاباتي ټکټونه په خپلو کې په جنجال کې سره واچوي، دوی بیرته محتاج شي امریکا او امریکایان ورته وایي چې بله چاره او بله لار نه لري غیر له دې چې هغه سوله چې د دوه نه راپورته کیږي هغه باید په کابل کې هغه عملي کړي.
د چارو کتونکو محمد جان رسول یارو چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان وروسته د همدې نتیجې په اړه د ازادي راډیو په یو بحث کې په دې اړه چې آیا د دې امکان شته چې په افغانستان کې په اوس وخت کې موازي حکومتونه جوړ شي خپل نظر راسره شریکو. البته د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي بحثونه مرکې او راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي چې بیا هم واوري او ولولئ.
چی خواهش بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که اومدن کل تنظیمای زور است جبید
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په تپو کې په اونیس پروګرام کې به هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتیجې خبرې کوو. د ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجې تر ډېره نړیوالو ورځپاڼو هم پام اړولی. صفي الله ستانکزي ته به خوښ شو.
واشنگتن پوست امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته په تازه را جوړ شوي لانجو یوه مقاله لیکلي. په مقاله کې راغلي دواړو ولسمشر اشرف غني او اصلي سیالي عبدالله عبدالله ځانونه بریالي اعلان کړل. د ورځپاڼې په لیکنه دا اعلان داسې وخت وشو چې افغانستان په یو خورا سیاسي پړاو کې دی. له یوې خوا طالبان له امریکا سره د همدې میاشتې په پای کې د سولې د مشروط تړون د لاسلیک خبره کوي او له بلې خوا د ورځپاڼې په لیکنه د ټاکنو په پایلو باندې کړکیچ به افغانستان د ناورین په لوري بوزي. د لیکوال په باور د افغانستان حکومت اړ دی چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره واحد دریز ولري. په دوام کې راغلي د افغانستان د سپتمبر میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنې د درغلیو، سرغړونو، بې نظمیو او تخنیکي ستونزو له تورونو سره مل وي او همدا تورونه د دې لامل شول چې د رایو بیا شمیرنه اوږده او د پایلو اعلان وخت ونیسي. واشنگتن پوسټ رسپانی لیکلی چې غنی او عبدالله آن د 2014 کال له جنجالي ټاکنو د یو بل پخواني سیالان یادېږي. دواړو د شپږ کاله مخکې ټاکنو په پایله کې ځانونه بریالي اعلان کړل او د ورځپاڼې په باور افغانستان د سیاسي ناورین تر بریده ورساوه، خو هغه وخت د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب کړکیچ پای ته ورسید او دواړه د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست په څوکیو څو کاله پاتې شول. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د اشرف غني د دویم دور جمهوري ریاست تایید شو. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره د سولې تړون ته د رسیدو لپاره هڅه کوي، د ښاغلي غني مخالفین ګواښ کوي چې موازي حکومت جوړوي او سیاسي نارامۍ به رامنځته کړي. په دوام کې راغلي د ښاغلي غني سیال عبدالله عبدالله د یو ټول شموله حکومت د جوړولو خبره کړې، خو په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی چې خپل حکومت به څنګه جوړوي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي د عبدالله په مقابل کې به اشرف غني دویم وار صحنې ته راشي او له طالبانو سره به د افغانستان د 13 کلن جنگ د پای ته رسولو په هدف د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت په موافقې هم تمرکز کړی او لیکلي دي چې که د اوو ورځو په موده کې د تاوتریخوالي کمښت ښه وارزول شي، د امریکا او طالبانو تړون به لاسلیک شي. په دوام کې د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته د طالبانو ګواښ ته هم اشاره شوې چې ویلي دي دا کار به د سولې پروسه زیانمنه. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه د سیاسي کارپوهانو په حواله لیکي د ښاغلي عبدالله په شمول ټولې سیاسي څېرې چې د اشرف غني د بیا انتخابېدو مخالفه دي ښایي د سولې د هڅو د تخریب توان ولري. د کړکیچ د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو کارپوه اندریو واتکینسن وال سټریټ جورنال ته ویلي دي دا د طالبانو په ګټه ده چې سیاسي مخالفان د افغانستان له حکومت واټن ولري. د ښاغلي واتکینسن په لیکنه عبدالله عبدالله او ټول سیاسي مخالفان غواړي چې د حکومت له حضور پرته له طالبانو سره په خپلواکه توګه مخ شي، څو په نتیجه کې خپل دریز خوندي وساتي.
ازادي راډیو او ریډ افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کوم دغه راز د طالبانو او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت د موافقې په باب واورېدل دي. افغانستان د حکومت یو جګپوري چارواکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ازادي راډیو ته ویلي چې د تاوتریخوالي د کمېدو په یوه اونۍ کې به د طالبانو بریدونه په سلو کې اتیا کم شي. دغه راز د دغه موافقې له مخې به د افغان او امریکایي لوري هم پر طالبانو هیڅ برید نه کوي. تفسیر دی امید زهیر مل پر رپورټ کې اورو.
که څه هم د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک کلاسیک شوی نه دی، خو د دواړو لوریو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمېدو د هوکړې جزئیات ازادي راډیو ته رسیدلي دي. د سولې پر موضوع د حکومت یو پوه چارواکي ازادي راډیو ته د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط وویل د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه اتیا سلنه راکم شي. سرچینه وایي طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي، خو دا شمېر به 15 ته راټیټ شي. د سرچینې په حواله د تاوتریخوالي د کمېدو د نیټې پر مهال به طالبان پر هیڅ خار برید نه کوي. د امریکایي ځواکونو پر نظامي مرکزونو به هم هیڅ ډول ډزې نه کیږي. خو د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامي مرکزونه لکه قولي اردوګان او کندکونه به تر برید لاندې نه راځي، او پر لویو لارو به هم د طالبانو لخوا هیڅ ډول عملیات نه کیږي. سرچینه زیاتوي د تاوتریخوالي د کمېدو د نیټې سره سم به افغان او امریکایي ځواکونه هم پر طالبانو هیڅ ډول تهاجمي عملیات نه کوي، خو که چیرې طالبان پر افغان ځواکونو کوم برید کوي، افغان ځواکونه به دفاع کوي او امریکایي لوری به د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي. د تاوتریخوالي د کمېدو د نیټې پر مهال به د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ګډه نظامي شبکه جوړیږي چې په ورځني ډول له دې بهیر څارنه وکړي او ټول معلومات یې په دوحه کې له طالب لوري سره شریک کړي. د سولې مشورتي جرګې مرستیال کمال صافی هم وایي له دوی سره د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه یو شمېر موضوعات مطرح شوی دی. خاغلی صافی په خبره د تاوتریخوالي د کمیدو وخت به پوره وورسی وي
چې لوی شهرو کې به حملات نکیږي، د امریکایانو په بیسونو به حملات نکیږي، اتیا فیصده به داخلي جګړه راټیټه شي، په غټو ښارونو کې به حملات نکیږي، یعنی د ټولینا په پورته کچه به جګړه نکیږي.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی هم پرون د ټولو ولایتونو امنیه قوماندانانو په ګډه غونډه کې وویل چې د تاوتریخوالي د کمیدو نیټه به تر 15 ورځو وروسته پال شي. خاغلی اندرابی زیاته کړه دوی د طالبانو د بریدونو د مهار لپاره تیار لري.
نیروهای دفاعی و امنیتی
د وای افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه د دې مرحلې لپاره بشپړ چمتووالی لري. موږ نه یوازې چې وضعیت ته متوجه یو، بلکې د خپل خاورې له لویشت لویست څخه دفاع ته تیار یو. همدا ډول اصول اړوند هر ډول هوکړه تجمن یو. د طالبانو یو سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به افغان ځواکونه شپنی عملیات، هوایی بریدونه او نور پای ته رسوي. تر خو به یې طالبان هم لوی بریدونه نه کوي. که څه هم له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه لیک لاسلیک شوی نه دی، خو ویل کېږي چې د دې هوکړې په متن کې د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره پر اوربند هم تمرکز شوی. خدا کرنه ده چې اوربند به افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو لپاره وړاندې عملی شي، او که د دواړو لوریو ترمنځ به د سولې خبرې اوربند ته زمینه برابر کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په باب مو واورېدل. د پکتیا په اورګون ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ بیا یوه غونډه جوړه شوې وه. نور حال د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې اورو.
د برنامه یو تابع کوونکی محمد الله همتیار ازاده رادیو تو ویل د دې پروګرام مخدده چې افغان ځواکونه وستایي.
دغه پروګرام د خاطر متنظم ده چې امنیتی ځواکونه وستایي. امنیتی ځواکونه په ډیرو سختو شرایطو کې ډیر ښه دنې تر سره کړي. موږ د دوی له برکته په آرام ژوند کوو. دوی د انتخابات لپاره ډیر ښه تدابیر نیولی ول او ډیر د امن فضا کې انتخابات تر سره شول. نو په دې خاطر نن موږ د دوی ملاتړ غونډه نیولې.
پکتیکاوال قومی مخاور او مدنی فعالان وایي په افغانستان کې شته پرمختګونه د افغان ځواکونو د قربانیو نتیجه ده. دوی جاتوی د پیاوړو ځواکونو پرته د قوي نظام شتون ممکن نه دی. قومی مخاور حبیب الرحمن او مدنی فعال عبدالقیوم حلیمی وویل
موږ ځکه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او د دوی قربانیستیو چې د دوی قربانیو په نتیجه کې زموږ هیواد پرمختګ کوي او اوس په دې برخه کې زیاتې لاسته راوړنې لرو.
موږ باید یو قوي نظام ولرو. د خپل نظامی باید چې حمایه کړو. زموږ نظامان ده ته ضرورت لري چې د خپل بولوسونه ورسره کومک او همکاري وکړي او څنګ په څنګ ګرځي د دوی سره ودرېږي.
بل لوري ته په پکتیکا کې د افغان امنیتي ځواکونو منصوبین وایي له افغان ځواکونو ولسی ملاتړ سره د دوی روحیه پیاوړې کیږي. د پکتیکا د امنیت قوماندانۍ وایان شاه محمد آریان وویل دا ډول غونډې پر افغان ځواکونو د ولسی ملاتړ څرګندونه کوي.
دوی مورال د دشمن په وړاندې لا قوي کیږي او دا په دې معنی نه چې دوی په خپلو سرتیرو باندې باور لري. واقعا د ویاړ ځای دی او ښه احساس لرو او د دغو ولسونو نه موږ د زړه له تله مننه کوو او دوی ته ډاډ ورکوو چې د دوی ساتنه به د خپل سر په قربانۍ او د خپل د تن وینې د دوی نه نظرانه کوو او د دوی د ننګ، ناموس او د ژوند نه او سر و مال نه به ساتنه کوو.
د پکتیکا د اورګون اوسیدونکي داسې مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ غونډه جوړوي چې د سه شنبه په ورځ د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل ټیم د بریا په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د هیواد سیاسي شرایط نوي بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه ګرځي. ولسمشر غنی زیاته کړه ژمن دی چې ټول افغانستان ته به سوله راولي، خو طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د روانې پروسې له محتوا سره په تضاد کې بللې ده.
ایرانی چارواکو ویلي چې د نسکوره شوې اوکراینی الوتکې تور بخس تخریب شوی او هغه به د معلوماتو د څېړنې لپاره کوم بهرني هیواد ته ونسپاري. فرشته جلال زه نور جزئیات اوروي.
د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې او مسافرونکو الوتکه د جنوري په 8 نیټه د تهران له نړیواله هوایي ډګر تر الوتو لنډه شیبه وروسته د ایران لخوا وویشتل سو. په پیښه کې یو سلو شپږویا کسان ووژل سو چې دوه اتیا ایرانیان او درې شپېته د کاناډا اتباو چې ډېرې په خټه ایرانیان وو. په الوتکه کې د افغانستان، اوکراین، برېټانیا او ځینې نورو هیوادونو وګړي هم ووژل شو. د ایران پاوز تر پیش څو ورځې وروسته ومنله چې سهوان یې الوتکه ویشتې وه. اوکراین او د هغو هیوادونو حکومتونو چې وګړي په پیښه کې ووژل سو غوښتنه کړې چې د دې پیښې په اړه هر اړخیز او خپلواک تحقیق وشي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو تیره اونۍ ویلي و چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف یې ټینګ کړی چې د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو او سقوط په اړه باید هر اړخیزې څیړنې وکړي. د اوکراین د نړیوالي هوایي کرښې د مسافرلونکي الوتکې تر ویشتلو څلور ساعته مخکې د ایران پوز په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه راکټي حمله کړې وه او د ایران پوز ته بیړنۍ حالت اعلان شوی و. د ایرانی رسنیو په حواله محمد جواد ظریف ویلي چې هغوی حق لري چې په خپله د الوتکې بلک باکس یا توره ډبه وڅېړي او د تورې ډبې د څېړنې پروسه کې هم حضور ولري. ظریف زیاته کړې چې ایران به قطعاً د الوتکې توره ډبه چې د پرواز په اړه ټول معلومات پکې ثبتېږي د څېړنې او تحلیل لپاره بل چا ته ونه سپاري، خو هغه ویلي چې ایران له نورو هیوادونو سره په خبرو لګیا دی، په ځانګړي ډول له اوکراین سره پر دې خبرې کوي چې د پیښې په اړه څرنګه څېړنه وشي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون افغان ولسمشر اشرف غنی ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بری رسمي سند ورکړ. ولسمشر اشرف غنی په یو جوړ شوي غونډه کې وویل د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره به کار کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره پرون په ار کې وکتل. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې کتنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې تاوتریخوالي د کمیدو پر موافقې خبرې وشوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي حکومت هیل لري چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د پایلو اعلان به د سولې لپاره په روانو هلو ځلو منفي اغېز ونه کړي. د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هناو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. د ایران په قوم ښار کې دوه تنه چې په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي وو مړه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د دفاع وزارت د پالیسۍ د برخې جکپوړی چارواکی جان روب تر دو کلونو وروسته له خپلې دندې لرې شوی دی. د دې او ځینې نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې دوه اونیزې خبرونې لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر هغه وخت مخکې به په هلمند کې د پوهنې وضعیت کتنه وکړو. د هلمند سلګونه ښوونځي ودانۍ نه لري. د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر 200 ډیر ښوونځي ودانۍ نه لري او مسؤل هم د پوهنې پخوانی رئیسان دي. خو ستونزه دا ده چې اوس چې دغه ښوونځي ودانۍ نه لري او هوا هم سړه ده، آیا ماشوم زده کوونکي کولی شي چې په سړه هوا کې درس ووایي؟ د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دایی یو تفصیلی رپورت لري.
هوا سړه ده. د لشکرګا جنوب لور ته لږ لیرې د ناوې ولسوالۍ په لوی کلي کې د دې ښوونځي زده کوونکي ټول تر خیمو لاندې درسونه وایي. که څه هم د دوی ډېر کمو غیر حاضري کړې ده، خو د یخې هوا څخه شکایت کوي. ډېر واړه زده کوونکي راته وایي والي صاحب د دوی د ښوونځي ودانۍ ور جوړ کړي چې د اوسنۍ یخنۍ او راتلونکي ګرمۍ څخه په امان پاتې شي.
موږ مکتب خونې نه لرې، موږ په خیمې کې ناست یو. د حکومت غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړي چې یخ یې درس نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي.
موږ مکتب خونې نه لرې، سیمپونه نه لرې، په دې خیمو کې یخ دی. هره ورځ باران تر د خیمې لاندې تر خیمو اوبه لاندې.
د ولسوالیو پرته په لشکرګا کې ډېر داسې ښوونځي شته چې ودانۍ نه لري یا د زده کوونکو د ډېروالي له امله پخوا جوړې شوې ودانۍ ورته بسنه نه کوي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي پخوا تر دې نه یوازې طالبانو په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو اجازه نه ورکول، بلکې د وخت مسؤلینو هم دغه برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. محمد داوود شاه سفاری ازری رادیو ټول د ټولو 215 د شونځو څخه چې ودانی نه لري دم غړې پر دو اویا تعمیرونو کار شروع دی.
دا اوس 25 ودانی تر کار لاندې دي چې او د دو اویا ودانی چې دی هغه به هم په غسمو کې چې وزارت طالبانو په ولکه کې وي هغه اجازه نه ورته ورکوله. به دغه موضوعګان مو د کلی پراختیا وزارت، د معرف وزارت، عملی وزارت اړوند شریک شوی دی. هلته پریکړه پر داسې وي د نړیوال بانک سره چې هغه پروژې شرکتو ته وتور کې چې په غسمو کې هم ودانی جوړې کو او څلور دیرش ودانی چې د شار او امنیتي ساحو کې مونږ ولیدل هغه به هم په نوي ام کال کې پیل شي، یعنی په نوي ام کال کې به موږ تر 130 ودانی پورې جوړې کو. او بل اړخ څخه په هغه سیمو کې چې مکاتب ودانی نه لري موږ تقریبا تر نوي زیات کورونه د ځتونکو لپاره په کرایې نیولې دي. همدارنګه مو په ځینو مکاتبو کې چې ودانی کمی دي هلته مو تقریبا تر 200 زیات خیمه ویشلې دي تر څو ځتونکو دغه څخه ګټه واخلي.
د هلمند د ټولو شونځو څخه چې 415 دیرش دي 215 دیرش ودانی نه لري چې د ټولو شونځو نیمایي کېږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی او د کابینې د یو شمېر وزیرانو سره د هلمند پر معارف جدي بحث کړی دی او په راتلونکي کال کې به اکثر شونځو ته ودانۍ جوړې شي.
د ودانۍ لپاره د تاسو ته معلوم دی چې دو ځلې د ولسمشر سره زما ملاقات وشو، بیا دو ځلې وزیر د معارف سره او وزیر صاحب د انکشاف اتحاد سره هم دا سره وزیر د مالی سره چې زمونږ غوښتنه همدا وه چې د هلمند د جنګ ځپلي ولایت دپاره چې په ټولو برخو کې صحیح کار نه دی شوی، خاصتا د معارف په برخه کې کار نه دی شوی، چې په دې اکله مونږ سره د 206 دیرش مکاتبو تعمیرونو جوړولو وعده وشو چې عملاً د اویا کار شروع شوی دی چې او د نورو کارونو لپاره هم سروې روان دی، ډیزاینونه جوړیږي او بلاخره زینه تعینیږي او مرکز هم به بودیجه غوښتل کیږي. خوشبختانه منګه د افغانستان په سطح د معارف لپاره ټول هغه ضرورتي ځمکې چې دودو ضرورت ټول په واک کې ورکړي، مشکل په دې برخه کې نه لرو.
د هلمند د پوهنې ریاست وایي د ولسوالیو د اوسېدونکو د شمېر په نسبت ټول 415 دیرش شونځي هم چې په تشکیل کې ورکول سوي دي کم دي، اما امکان لري راتلونکي کال د شونځیو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راسي. په دې ولایت کې د نامنو یو غربت له امله نږدې شپږ نیم لکه ماشومان شونځیو ته نشي تللی. په هلمند کې 215,000 زده کوونکي شونځیو ته ځي چې نږدې 6,000 نجونې دي. په اکثره سیمو کې ډېر خلک ځکه خپل لوڼې شونځیو ته نه پرېږدي چې د نجونو دپاره ځانګړی ښوونځی او ښځینه ښوونکي نه لري چې د پوهنې د ریاست په خبره د دوی اړوند وزارت لخوا په راتلونکي تعلیمي کال کې د یادې ستونزې د حل کېدو ژمنې هم ورسره استوي دي. محمود ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یې ومنئ. د بشري او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهۍ د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشري حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجني یا مجني علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دای با اغا جزی ترین قضیه نپوته ای که چیر تا دی قضایه و نه یو جز دی قضیه پاتیسو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پتکرالا نو پده که قانون ده تا بی اجازا او مجازات تا کلیدی نو بناهن دی شهود احزار پا قضیه که دیر اعرینه او ضروره ده خدای نخواسته دستی نسی چی بدون دی احزار دی شهود چی متهم مطالبه و کی او څوک حاضر نکی او بل اخره د جانب مقابل خوامده غسه راسی په دې باندې شهادت ورکی او خود او په دې باندې جرم د لطرف د مجنی علیه شهادت وورل سی بل اخره دغه کس چې دلته دیده شهود و نمنل سول او پده بانده جزا تینیس او ده تسازا ور کرسی او دای خدا نخواسته بیگنا بیمورد پا زندان که و نوریگی نو دی شهود دی اثبات دی جرم لخاطر یا خموگوتاس مدارک لرو چه اغا اغا عناصر دی دی چه اغا اسباب دی جرم پی باقی کیگی لکه جارحه شایان یا قاتله شایان گونده چه اغا توپاک و غیره وسایلی دیگه ترچنگ دی شهود په قضیه کې احزار اول او دیغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفع له خاطره څه کول پکار دي د په کشفی ارگانونو پوری تعلق لري او دی ساراندوال دی زکاوت او دی وخیرتوب اغیبان دی ضرور ده چه ساراندوال چنگه وکوالی سی چه پا یو قضیه که توران کس را پیدا که او دا جرم پی ثابته که دا کشفی ارگانونو تا ضرورت ده چه کشفی ارگانونو پا دیاره اخپل چرنی پیل که البته نن سبا وسایل دی الکترونیکی دیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی محل دی کار دی او انډیوالی ده په دی رابطه کې نو دلته هم د اقاربونو پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه نو په دغه اساس باندې بیا کوي چې کشفی ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوه او تجربه په اساس باندې کوي چې هغه مزنون کس را پیدا کی مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی په څه وخت کې کړی دی لکه مشمیره په کم مشمیره باندې سوی دی یا سړی د کور نه راستل سوی دی په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه وټه کوله څوک و چې څوک راغله ته څوک یې هغه وایي زه به فلانکی یمه څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله دا له کوره سوی که بیرون بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سته چې اپراتیفي کار وکړي په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روانو پیاده چا سره روانو چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شوه نو دغه د کشفی ارگانونو د تجارب او د خبره په اساس باندې کیدای شي چې یا د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیه په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانونی ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول دا څوک چې شهادت ته راځي شواهد شهادت ترکی دا باید دغه اثار افشا نه کړي ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي که دیسې د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه د تهدید سی د تستونزې پیخی سی او ستونزې ولاړ سی، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سراندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربطو ادارو ته، نو د هغه هغه قبلېدی نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچری شاهد کچری مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچری دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعا د هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یوارې شهادت ورکوي. بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي نه حاضرېږي د شهادت، نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومېږي جزای نقدي باندې، په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی وویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي د محکمې لته، چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې ده هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه به په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې، بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومېږي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو، دا و د دې اونۍ خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړای ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني،
زیم زمره پر دی نړی لما اتل نستا، پر هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل پزابل نستا لما اتل نستا، غشی دمن میزی برېښنا پر میرچمنو باندې، پژوبلا یونم یرغالم پر تختیدنو باندې، پر ماتیدنو باندې لما اتل نستا.
په پښتو کې د امیر کروړ لومړنی حماسي شعر و چې زمونږ همکار محبوب شاه محبوب تر واوراوه.
یو باتور ملت غرقېږي
د حماسي شعر په حقلا څومره پوهیږي؟
قصایت حماسي کېدای شي، غزلونه حماسي کېدای شي، قطعات او نور منظوم کلامونه سیدي ویناوې سیدي هغه کېدای شي چې موږ هغې ته حماسي وو.
خدایا تا دې سرا وکړه چې یو نر دې را پرې نکړو.
حماسي شعرونه څه ارزښت لري او په خلکو یې اثر څومره دی؟
خاص تنه هغه څوک چې هغه د ادبیاتو محصل پاتې شوی وي، د هغې احساسات د شعر سره لکه امواج دغسې ښکته پورته کېږي. د حماسي اشعارو تاثیر وي چې څومره عمیق وي، څومره ژور.
هر کمره پاچې تک یا شوله کاشګاره شړېږي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د حماسي او حماسي شعر توپیر څېړو، بیا د حماسي شعر لرغونتوب ته تم کیږو، په آخر کې مرکه هم لرو. زه وږمه جبارخیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه په هر چا چې ممتکیه شو په پردیو پلورل کی.
قدر من اوردونکو، حماسه چې د ادبیاتو یو ځانګړې برخه ده په لغت کې زړورتیا او شجاعت ته وایي. حماسه هغې لیکنې ته ویل کېږي چې داستاني بڼه او قهرمان ولري. قهرمان باید له عادي انسانانو څخه لوړ کارونه ترسره کړي، داسې چې د لوستونکي په زړه ذوق او فکر ژور اثر وکړي او انسانانو ته یو ډول هیجان پیدا کړي. راځو حماسي شعر ته. حماسي شعر هغه شعر دی چې د یو کس یا ټولنې ویاړنه پکې راغلي وي. حماسي داستاني شعر له لیکلو او نه لیکلو داستانونو سره سروکار لري. په هغه کې په یوې تاریخي دوره کې د خلکو د عواطفو، احساساتو او پهلوانۍ سپړنه شوې وي. په حماسي شعر کې احساسات، واقعیت، مفکوره، عواطف، آهنګ، ابتکار، خوند او ښکلا ټول یو بل ته اوږه ورکوي او په نتیجه کې د هندارې په څیر د ټولنې مخې ته درېږي. د حماسي شعر په هکله نور معلومات له لیکوال او ژورنالیست عصمت الله قانی څخه اورو.
حماسه عربي کلمه ده، یعنی خوځول او پنځول او یا یو شی تحریکول یا په احساساتو راوستل یا په اشتعال باندې راوستل یا په اصلاح باندې یو دغسې څوک تر اغېز لاندې راولي، تحرکات ولري. هر هغه منظومه او منصوره وینا چې انسانی عواطف و خودزبی اغیی تا اشتعال ورکی او اغیی انسانی عواطف متحرک لی اغا حماسی و ایناله. در ادبیات و پژانرونو که تقریبا لنده کسی حماسی که داشی، وگده در سانون حماسی که داشی، قصاید حماسی که داشی، غزلون حماسی که داشی، قطعات او نور منظوم کلامون سیدی و ایناوی شدی اغا که داشی چی مگرگیت حماسی و ایناله.
اکثر آمگری حماسه او حماسی شعر سرگرده بی. دوی تای توپیر دومره نخکاری. دیولوم اکادمی علمی غړی څیړنوال و جیولا شپون وایي چې حماسه او حماسی شعر دواړه د انسان د فطرت تصویر او د شدیدو جذباتو څرګندونه ده.
اتلولی، میړانی په داستانی بڼه باندې بیانول د حماسه ده. نور حماسی اشعار چې هغه کې هم د وطن د دفاع لپاره ویل کېږي، مثلا رزمی وي، حماسی وي، جنگی مسائل وي، دغه حماسی اشعار دي. خلکو کې تحرک پیدا کوي. یا مثلا د یو معشوق ستاینه کی، هلته معشوق ډېرې ستونزې ګالي مثلا، کنه دغه خپله دغه مسایل بېرته راګرځي هماغه قهرمانۍ ته. حماسی اشعار البته دغه خصوصیت لري.
په حماسو کې د مهجورو او آرزومندو اوسیلي، د دردمنو آه و فریاد او د مظلومو ژړا له ورایه په ترژدي ډول ښکاري. یو شمیر خلک بیا هر وطني شعر ته د حماسي شعر په سترګه ګوري، حال دا چې حماسي شعر ځان ته خپل بېلې ځانګړنې لري. سید نظیم سعیدي چې په دې برخه کې مقاله لیکلې پاړې وایي،
په حماسي شعر کې تر ټولو یو مهم بحث دا ده چې مسایل باید په ملی، په قومي او نړیواله کچه مطرح شي. دویم بحث پکې د اتلولۍ یا د میړانې دی، او دریم بحث د دغه ګټو د خوندیتوب بحث دی. څلورم بحث پکې دا دی چې الفاظ د سینوی لکه ساده الفاظ. په حماسي شعرونو کې تر ټولو مهم باز د شعر داستاني والي دي. په هوادونو کې حماسه ویونکي شاعران د ګوتو په شمار وي. تاسو غنی خان وګورئ یا کاظم خان شیدا وګورئ، هر هغه څوک چې حماسي شعر لیکي دی په خپل په دین پیږي چې زه حماسه لیکم. کته په پوښه ورته لیکلو کې پرته له شک دا به مصنوعي کې دوه خواته زی خارق العاده حالت کې ته یو بیل حالت کې یو بیل احساس ته پیدا شوه. ته باید یا یو جوور ټکان وګوري، یا عاطفي برخه در باندې زور ورشي، او یا هم احساسي برخه در باندې زور ورشي چې ته دغه شیانو پنځول ته وهڅېږي.
حماسي لنډۍ بیا بیل خوند او رنگ لري. خال به دیار لوینو کېږدم چې شین کې باغ کې ګل ګلاب وشرموینه، یا هم د ملالې دا لنډۍ که په میوند کې شهید نشوې خدای ګلاله یا بیننګۍ ته دې ساتینه. اکثره کسان دې ډول لنډیو ته آسماني غږ وایي ځکه تاثیر یې په ولس ډېر وي. د کابل اوسیدونکي طاهره چې خپل هم کله ناکله حماسي لنډۍ زمزمه کوي وایي چې حماسي لنډۍ هغه وزمین کلام دی چې د انسان په احساساتو او عواطفو کې خوځون راولي.
حماسي لنډۍ هم ځان ته یو خوند او رنګ لري. یو د دې جملې څخه موږ یو مثال ورکولی شو چې ملاله چې په یو غږ سره یې د ټول راټول کړه. د انګلیس دویمه جګړه وه، په دې وخت کې د افغان قواو البته ماته خوړه، او ده په یو آسماني غږ سره چې یو لنډۍ وویلې، د زلمیانو وینې په جوش راوستې، دښمنان یې تار په تار کړه. که په میوند کې شهید نشوې خدای ګلاله یا بیرنګۍ ته دې ساتینه، خپله لنډۍ مې زده دي. حماسي لنډۍ کله کله ځان سره زمزمه کوم او وایم
ژوند په شیبو کې.
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمد ترزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه ترزی په
دا سندره ستاسو وو شووري د 1340م قانون.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د شاعرانو په وینا ښکلا د ټولو هنري آثارو اصلي برخه جوړوي، نو ځکه عام خلک هم له حماسي اشعارو سره ډېره علاقه ښیي. د بیلګې په توګه د دوو کسانو خبرې اورو.
صفت صافی د کونړ ولایت په رومانس کې حماسه سړی ډېر رومانټیک هر تر سوالی سي. د ژوند زمېشت ښکلا زیاتره د خوشحال خان شعرونه مې خوښيږي، په دې کې شک نسته. یو لوی برخه حماسي شعرونه دي که په مثبت اړخ کې وي بلې خوښيږي مې، که په منفي اړخ کې وي هم د ادبي غنامندۍ طرفدار یم.
نوم ولی لا شاهین دی. د حماسي اشعارو تاثیر به چې څومره عمیق وي، څومره ژور وي، په هماغه اندازه باندې د انسان په جسم، د انسان په خیالاتو باندې تاثیرات کوي. سړی بیخي لکه یو بل حالت ته ګرځوي، په نفس باندې د اعتماد په اړه باندې غږیږي. دغه نوع اشعار زه هم خوښوم، هم یې اورم، او هم را باندې تاثیر کوي.
قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او ژورنالیست اسمت قانی وایی چی حماسی شیر جذبات د الفاظو په ذریعه رابر سیروی. په حماسی اشارو که عشقی او غنایی شیرونه هم مرات للیشی چی دا بیا کلام تا زنگری کلاور بخی. از منگ همکاری فرشتی مرسل لنموولی سره مرکه کردی چی تاسوی او ریدلو تا رابولو.
رزو دی تاسو خپل شاعری تا څه وخت مو اماسي شاعري وکړه؟
شپږ کلن وم او په لسم سیم کې وم چې بندي وم. د غزني په مابس کې ما کارتنونه هغه مې د پرش په توګه کار ځنې اخیستې، پر هغه باندې برسېر لیکل، او د زندان څخه د خلاصون او له زندان څخه د وتل او د ازادۍ او دغه مسایل.
یعنی دا د بندیخانې ګټه ده چې اماسي شاعري وکړه.
بالکل
بالکل. یاد بوده هغه شعر؟
یاره په یاد مې نه ده، همغه هلته راڅخه پاتې شو. بیا وروسته چې رانه ما پېښور کې ما همغه دغه ته دوام پسې ورکړې.
نور دې هم اماسي ولیکل؟
بالکل، یو سیاسي اړتیا وه، موږ باید خپل پیغام رسولی وای.
اوس که هغه ما سره ته ووایې چې تاسو سره موجوده ده، بیا به نور خبر ته دوام ورکړو.
شپه سوه، بلار به ترې پیدا رون سباوون دی، خلکو مرګ په مرګ محکوم شو، بر ژوندون دی. د شیرینې د وصال جنون مو ولید، د فرهاد تر تیشه لاندې بې ستون دی.
بله،
دا چې بیا د ابدالي د ننګ لښکر شو، زموږ مضمون د ازادۍ د عشق مضمون دی. قانې ګله خوب یې مه بوله، رښتیا ده وطن کړی د وروستي اقدام تړون دی.
ډېره زیاته مننه. اوس ته راته وایي چې اوس وخت کې تاسې اماسي اشعار په څه رقم وضعیت کې ګورئ؟
ولا اماسي شته په ښه وضعیت کې ګورو. غزلونه دي، نظمونه دي، نارې دي، چغې دي، که نه نوښت راغلی ده.
تاسو خپله کله چې حماسي شاعري کوئ څومره کولی سئ چې د خپل زړه دردم د حماسي په قالب کې خلکو ته وړاندې کوئ؟
کوشش کوو چې خپل درد بیان کړو. دا چې الفاظ زموږ درد منعکس کولای شي کنه د زمو په ونری پترت پوري اړه لري
bale خپل څومره را میږي چې هم دغه د زړه
ولر خپل ډیر کوشش کوم زه زاک سره وخت چم دغه شم کله کله په خوب کې زبی دی مم سی شي را باندې راسي مېرمنه مې ډیر سره په تکلیف کې سی بیا د لیوان توپ صفاده را باندې راغله بیا
له په خانه یو حماسي شاعران نمونه را توخلې د چا حماسي مو ډیر زیات خوښیده لې
خانو یې کوم په وسنوي کې زه د خوشحال دغه نوی نه مکنه ارحله پس ته استعمالي لکه یو ګرز داس بد گزار دا غام پننګ می وټړل له توره ننګیالای د زمانه خوشحال خټکم بند بس د کائنات ته په خبرو لسل سلو صدقه ش سل زرو یعنی دا دیموکراسي هغه تعریف دی چې تر اوسه پوری په غربي نړۍ کې څوک نشي کولای په شرقي نړۍ کې او د سیاست په ډګر کې څوک نشي کولای دا
کسان چې هم د اوس قلم په لاس لري شاعري کوي غوته د اماسي په برخه کې تاسو څه وایي
ولا زه دا غوته وایم کنه د خلکو عواطف راوځي د قتل عام ته بد وایسته دا خپل خاوره کې د جنگ پر ضد ودرېږي د رنگونو یو په کمان باندې رنگونه واچي یو په هغه باندې ژوند کولای شي ژوند د انساني شرافتونو تابع شي
bale ډېر زیاته مننه قانی صاحب کدا مرکه تاسو په وی بلې حماسي باندې پاتو رسونو ډېر بخسي
ا پسترګو خوم د اور د خړه ده او جام د اور د خړه ده سپین سهار لمبه شو تور ماخام د اور د خړه ده شعر د قانی اور دی او کلام د اور د خړه ده
ډېر زیاته مننه قانی صاحب زوندای اوسې
مننه مننه
جنو دوستانو په دې هیله چې ټول ژوند مو د حماسي شاعرۍ په څیر خوږ تیر شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو.